آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه راته پریخي لو وچکالی نیولې تر مخابراتي ستونزو او د غراز بے وزلی پوري په دې پروگرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اوري دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغي پر څرنګوالي غږیدلې دی او دا چې د سرطان ناروغي درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اوري د پروګرام په روسي برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم یادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نامدا پیغام درته پیژدم د زابل په مرکز کلات د توري په سیمه کې چې کوم بند باندې کار شروع د خوشبختانه بدته وایم چې د بند نیوی یا 15 سلنه کار بشپړ شوی دی وازی 15 سلنه یا کار پاته د نو ان شاء الله په راتلونکي کې باندې کارم بشپړ شي او دا دمب نور ګټه اخستن ته وسپارلسی نو زه په دې باندې باورې ما کچیر په هیواد کې هم دغه بنسټیز حیاتی کارونه یا پروژې پر لار باندې واچول سی او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکی سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالی ستونزه حلېږي نو دا یو داسې دم جوړ سوی د چي واقعتم د ډیر لری لری ځای څخه خلک ورته راځي سیل تا ډیر یو بنسټیز کار سوی د ډیر زیات کار سوی د اپرندې پرمداغ انجنیرانو وی چې د هیواد لپاره هم د اسنستل کې دونکو او نه هریدونکو خدمتونه کوي نو خدای دې وکړي چې هم دغه زده خوشحالي خبرونه نور هم په هیواد کې ډیر سي چې هم دغه بندونه جوړ کړی زموږ بیان دی وبره وګرځوي او دغه وب مهر کې را مهارې کړی را وی ګرځوي دمې کړی تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې لاندې شو سوي د امدا بیر سره پورته سي زموږ کړی د زوریدلې ول اسلام دغه ستري څخه وژغورول سي نو د حکومت استاد څخه ډیره زیاته مننه د سیدغه سي حياتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمید اللہ جزای د هلمند ولایت کې کول فالو ته دونکو دا هلمند ولایت کې کول فالو خو د پخواته هم د سیو صحرای سیمه ده او په دې سیمه کې د زما په اثر د شلو کولونو په دې خوا ټول طالبان وکمنان دي په دې منځ کې کوکی داسې کسان نسته چې او بل ته ګلان ورکیا داسې دا خبره هیڅ په دا خوا کې نسته او نم ریواج ده او نم سو کی اجازه ورکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی ریڈیو کارکون کو او اوریدونکو ته سلامونه وایم ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالی نجا بابا د سیدونکو نو جوړ دی راس په داش کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانه سم دا غشتنه د شي بیسم خدا مشته کشیش
السلام علیکم زما سلام د ملا یعقوب خانم لا فاضل خانم د ټولو مشران ته ورسیږي زه د دروشه ایدان موریم زمږ کور په ترخانه ور کې دی یار سره یې درک لري یار طالب یې درک لري زما څخه درې شهیدان بیا سترګو بیا سروت لیدل د دې دنیا څخه ما په سترګو د دوی سترګې نه دی لیدلې د دوی داسې ځواني خاورې سپې چې د دوی ځواني په داسلو نه پر کې دی یو ځواني نه دغه پسخان مناولې د شهیدانو په پلرو په مندو وهي چې تاسو ویل تاسو د شهیدانو مندې و پلرو ناسته و مکی شریف ته مندې خو دې الله په بلا سي تاسو ول د شهیدانو پلرو ناسته و مکی شریف ته موږ ولاړ څو ول د لارې خرڅ یې دی ورکی د جیب خرڅ دی ول دی راوخ موږ خپل چې د عیال غلا درلودله لا مو خرڅ کړه لا مو خرڅ ور برابر کړي لا مو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي تاسو را ولاړ څو دوی مو پریښوله چې هر شابه والا وو هر دلګي مشر وو هغه تاسو مکیه معزومیه ته واستوئ دا نو ولاکه ما پر خوله باندې تاسو راځي لا دغه چې وم خدای دې ستاسو اچ قبول کړي زړه مې درد کوي دا بیا لاس بیا پښو دا په زړه سوري دا په زړه کوګ زړه نه یو کوګل ولاړ دي دا مو څنګه پریښول تاسو ولې داسې کوي تاسو ولې داسې جپاره دي شهیدانو د مندو د پلرو سره کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم د غزمج د هلمند په ګرمسین ولسوالۍ کې د کوښنیانو خوارزواکي چې د بهاندازي زیاته سوی ده نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل دا د کوشنیانو لپاره چې کوشنیان په سوی تغذیه مرضی اخته وو نو دغه مواد یې ورکوله نو دا ډیر وخت کېږي دا دوه کاله کېږي دا سوی تغذیه مواد چې دي دا زموږ کلینیکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي نو کم سوي دي نو زموږ د سیاتیمیا والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څه مو دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي چې دلته بیا اندازې زیات ماشومان په دغه سوی تغذیه باندې اخته دي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید، یو خورکۍ وې زما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی، نو زما خپل ورور دی، د همه میاشت چې اوس هم هلته برحاله بندي دی، نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاوېږي، زنګ کولی نه شي، په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټي کې، او بل د ژمي واقعنا خورې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل کومه کالیو کې چې بندي مغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی، ما د خپله ډېر کوشش وکړ چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي د سامان ورورسومه خو ونه شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا آزادی راډیو خبرون ته منتظر سیستی دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګه چې دا مشکل د تندې د اوبو څنګه ترجیو د څنګه د اوبو سره په عذاب یو د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ما سیما سی دګر د مکمل باندې کې مشت دی پر ماجد باندې یو یو څرخکی برمو ودرې ودی وي موږ خپل څنګه اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي یو اوس رایته نه ده ورکړي هغه د تن سره مخ تي بالانو اوري موږ بیخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې ذات.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ټولو ته زما د طرفه سلامونه قبول کی، خدای جو کی جوړ روغیاس نظر غندا اند کندار در غندا د ولسوالی سره هیڅ کم کومه کونه نه کیږي، خلک په ډیر در بدری کیږي، وچکلی ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل سي، خصوصا ارغنداو او تر غنداو چې دی ډیر زپلې دي. ستاسو ته توجه څخه مننه، سلامت اوسئ.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بعد له سلامه زمانم پیدا محمد اصولی د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. چې د ازادی رادیو شروع سوې ده له هغه راسې زه اورم، تعقیبوم یې، ښې خپرونې لري، ډېر په زړه پورې پروګرامونه لري. په ټولو پروګرامو کې زما د ازادۍ راډیوي مجله ډیره خوښېدله، خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمه نه اورېدله کېږي. نور د ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم، خبر نه یم، راډیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې. نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده، که چېرې نور معلومات نه لرم پر خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادی راډیو کارکونکو، څنګه یاست؟ په خیر یاست، خدای مو وساته. ور دغه د بیسیم خدا په بغنی کې ستا د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورور سم کاټان نسته ودناله میرواز خدا موږ ته څه ګټه کوي تیس خدا موږ رخ په ازادی راډیو کې شیر کې سم کاټان د بغنی ولسوالۍ ته ودانه سم کاټ نسته نه پور پو پیدا کیږي نسته دغه سپواته زر دي دلته ستانه سم کاټان نو تیسې د زموږ شیر کې چې ور د سیم کاټان راوي دلته
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې احترامات شي پیرزوینه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست. نو ورور موږ مخکې هم د خپل غږ پورته کړی دی، زموږ د غږ رسول یوازینی منبع ازادۍ راډیو ده. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کښېږدې. موږ د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوو. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ، د کجکي ولسوالۍ، د نوزاد ولسوالۍ، د دې دښتو اوبه ډېرې ټټې سوي دي، اوبه یې ډېرې لاندې تللي دي. خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبه غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي، یا ولي را وکاږي. زموږ د مساکلا د رود اوبه هر کال چې کاله بي اوبه ټولې ځي د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي. نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه را وباسي.
السلام علیکم، سلام سید علی رضیت سلام اورور ګلدان دا د کتر غونډه چې د هم دې ګوره غاړه مې چې دا خلک دروغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د غبې هیڅ شوک دې نه مې ځمالي په خپل کسمې کوم دې سزا تر مونږ د ټول افغانستان کا شزه د کمر دې ګرد پر پازه دې رسنۍ نه چات سړی وځي پکر بیا کاری بی خپل ځان بل څوک نه منې خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې ساره دي چې څوک به یو خبرې ورته ووایي هم نه د ښارو اتوسي د پاسې د ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم نه دوی سره لاس دي جهانیان زموږ په سرنوشت دي لوبې کوي دا خلک بې څنه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیسي نه غریب نه دا ډیوان والا خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغۍ رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والا ناسې دا دا دربار
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
سرطان یو وژونکې ناروغي ده، خو روغتیا پالان وایي چې په افغانستان کې هم دا مهال د سرطان د تشخیص دوه مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او دغه راز په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سرطاني ناروغیو د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان په مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند په چټک قسم ترې وی غواړم. موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملایستا چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سرکړي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې په کې ګرد او غبار شوا. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغې باندې مالګیا چي چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي. یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرزي مطلع کیږي.
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سروکار ور سره دی له ناروغانو سره د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډیر عام دی؟ اولی
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په خځو کې عام دی هغه د سیدی سرطان دی یا مونږ ورته په ساده اصطلاح تای وایي د تی سرطان زیات دی او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جینیټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري. زیات نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مرۍ سرطان دي او د معدې سرطانونه زیات
په افغانستان کې. دغه تلاسیمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بېله ستونزه ده او د وینې سرطان بېله ستونزه ده؟
تلاسیمیا معمولا مونږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم مریضي ده چې سره کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولی. او معمولا توره مونږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وي یا خوري. په دې حالات کې توره هم وړیږي او د وینې سره کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کما وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چمدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب کیږي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنټیکي مریضي وي نه د وینې سرطان.
او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې. دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کم تشخیص کیدلی سي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کومو چې د مګي فیصد مزیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د هغه فیصد پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کومو یو موږ اکثره تقریبا شلو نه ونه تر ډېر شي پرې سره پوری مریضان دا سه هم دي چې ورسته د عملیاتو نشوات ضرورت لري چې هم دا غشوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا یې نږدې ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او لیدل ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري. والته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقی او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د تداوی لپاره یا عملیاتو لپاره کابل مرکزی بروختون ترالي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو د کابل ته راتګ او هغه د سرخوږي سبب نشي.
د سرطانی ناروغي او متخصص ډاکټر محمد امین یمال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 0 2 1 2 1.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روحان چمتو کړې ده.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 2 1. او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی ان ده صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سس سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کی چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري سپر وسو درې اته سوا ته دوا سوا بلش میرو ام سپر وسو دوا شپر سو ولس اته سو یو چلویش وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره اوس د لبیا وایم 0001428119 یو نه یعنی 0 1 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیره دی دواړ زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ د خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمیره اړیکه ټینګ کړي تر بلې داسې خپرونې پرې تاسو ته سوال تر 6:46 تا پروګرام د خدای په امان.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
I'm
آشنا کلا جواب جواب را کچکار کروں را بے آشنا کلا جواب
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه لومړی د آزادی رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. له هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان نه پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادی رستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض، په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثال مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې د وطن نه لري وطن څوک هیرولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده، د وطن په مینه خوځېدلې ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دوه نوي کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو، او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسان شوی دی ډیری ټوله نشته دی چې البته په هندستان کې نه دی د هندستان لخوا نه دی د موبایلي د موبایل لاره نه چې آن لاین ټولنه جوړ شوی دی په افغانستان یا نور هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خوای خوا کې دی او مشاعری کیږي خو په هندستان کې دا شاید نشته دی ولی چې هندستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او کنه چیرته اوسیږي ادرس یې را سره نشته ده په هندستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسیږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بد بخانه چې دا هېڅ شی هم نشته. د مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او لاغه نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوه د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې دغه دل نه زه هم یم نو هغه چې بعضی وادونو کې دي لکه اروپایي وادونو کې همشته دي امریکا کې همشته دي او په هند کې همشته دي خو هغه سره کوم مرسته نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه وادونو ته رسیدلی ده او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل. په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده. همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و. نه، مینه له حده زیاته مینه هو، نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی وو. اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د آزادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره. ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې چې ډېر لوړپوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت دخوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې ورسره. مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي. مونږ افغانان یو، خو پاکستانیان دي، هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو او پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه زموږ وطن ده، زموږ هېواد ده، هغه زموږ خپل خلک دي. هر کله چې وي مونږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري وروستیو حملو ته په پام سره، چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله ناکله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجود دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ دموږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان، اول شو بازارو، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني صاحب په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتره وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې وه. وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ، څوک لاړ هم نه دي، لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول. ولې چې هلته خلک هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده، نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې غوښه وې نه دا زما کومه ته دولت راغړې دا ما ده دا ناممکن ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شهر په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ د چلور سو اتبن دکانداري کوو موږ خامخه تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخه به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق فوټه سه وکړو د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکړه واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسیح ته خدا له ما دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستې د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچ او مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې دي موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ما ته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسئ
کور ودان انجان صاحب ژوندۍ وسته مننه.
Get it.